السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړی شوی دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دای وای موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړی دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړی ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یک شنبه ناوخت پر خپل ایکس پانه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخه حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی وو. هغه د خزو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر باندې کړای شوی وو. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR ادعا کړي چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستانی پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو ور بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیلو ته ورسیدې. د یرغملی آزاد شوی خزی څلورویش کلنه رومی ګونن، اتویش کلنه ایملی داماری او یو دیرش کلنه دورن شتانبراخر دی. د راپورونو له مخې دوی 441 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزاد شوو خزو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. دغه خلاصو شو یو يرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوې فلسطینی بنديان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د يرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یک شنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه يرغمل کړل. هغه بریټ چې پر غزه هغه بریټ پر غزه د اسرائیل د بریټ لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه و څلوېښت زره فلسطینیان پکې ووژل شول.
هيله
د ښځو دیدلوری
دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل؟ مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هماغه مې راسره دوه دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مانځولې ده هغه هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به پافي ډاډه وم هغه ته په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم اوه کلو.
هغه وخت کې کوم مضمون خز د کوم دغه ټول اول سنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خز د کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم سنف پورې او په اووم سنف کې چې شپږم سنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیات نمرې اخیستي انګلیسي
او سدان برخورد په ټوله کې لته سره څنګه تا ول چې زبې جرأت ما بیا او سدان خود سینه دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یا د څه وې چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادانه د سي ډېر زیاتې شي فزوي یعنی زمونږ استادانه د کماته د سکاري بیا ول به جرأت هم بیا ورسته ما ته استادان د سي ول په تمل داري کوم مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ د سي لته مالو روغوندې ته ما ته به تلم دا خبر استاد کوله ما غ استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو چې ولې مونږ هم چې نن زمونږ سنفیان هم چې سنفیان نه زمونږ خویندو غوندې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سی وي مونږ زیاتره ټول سنفیان سمیمي وي را سره
څه مشه وکې کې کېناسته دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنولم هم وته زه په اصل په سم کې وړه وم د ټول بل چې مزه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دنه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کوم ورځ راتللی چې ما درس نه ویلې استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد مې د کله کله به استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانی خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زړیر مې نن دوی ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښه نمرې واخلم ښه په چوګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وای سمای خاطرات کتابچه درلودل مکتب کې چې څه پکې ویل کی کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطرات او کتابچه مې جوړه کړه په پنځم سلف کې وا نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره سنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو سنفیان نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې په کې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په خوانځي کې خو د شپږم وو ماتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې راته وای هغه وخت کې جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکي یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړي جنګ دې راوړې کوړه
زیاتره خود سیو چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کاوه چې استادان نه ډېرې دوی ته غوړې ته په غوسه کیږي خو کله کله هم لنج راغله چې تاولې ما کتابچې کې دا ما کتابچې ورکه کړې یا تاولې ما قلم ورکه کړې په دې باندې جنگ راته او یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو ځل مو ویل چې څه بي جوړه تون زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه مور میچ استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کا بیا م کوم لانجه وراغله نو زه ډېره خپه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري مې آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې م چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خروزه کک کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وه یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مې مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او وساته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دې ګنډلي خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر مرو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډل ځکه ګوډیا مې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته، تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب یې چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتماً یې ما ته را وړي، چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لري، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکاري لرو، ما خپلې خویندو پرم لرو دي، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسیږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات د سیما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه سم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمې زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېش خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپل خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې 14 کلنې.
ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالور ګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کښېني، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه. زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو، د دې لیکنو پاکله، د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو. اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان، ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونه پیل بل تاسو وکړو، تاسو له ژوند به وکړو، دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا ورېدون کو تلګوایې.
مرنه ما ماشوم تو به غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. دغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل. پر رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي. ما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ترالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم. خو بس هیله منده به دي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم. خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. موږ امتحان به ورکوو، کامیابیږو به، خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوي، هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله. او ډېر راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي. مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم. امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې. خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې د زده کړو بهیر درېدلی دی. بېخي ژړا مې راغله. زه تنها نه وم، زما خور هم وراسره. بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت. پوهو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایط ته د رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا کزوم ز لورکین یو وخت وسموږ تنا تیپ پیژند تیپ بخښونه یو زموږ پنځه د موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر ابن نور تیپ یو صبر خو څنګه په کار مندو امه خدمت کاو امه ورته کیا ولا موږ یو داسې موږ اوه کزوم میشه دوا کولا سی زه تیب دولا رسم زه باید باشو دکترم زه کز موش دی کور دارم دکتر شلو کستان دیوازی دکتر وزیر اما کل دی وقت بودن سر از ما سیم پو پورتا گیده سر از ما دی مکتب پو پورتا گیده سر بیاد از ما انتخاب ناو بیا از ما انتخاب ادبیات بولو کرشتی هاو ایم دی اخیر وقتو که دی ادبیات ترسنگ زما انتخاب سه باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ده د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم داسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې هملته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړم راته ووایه
ما خوشتر سی حقوق انتخاب ځکه سې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه همېشه په ما ولیدل سې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه سې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالت ولته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړ چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوسته نه سوای له زکوایر کس سنت شاعر نه سوای له بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل خو لا غسه تر څنګ ما کیسه لیکوالی کوله د پلان د کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنۍ وترانم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اغه لیکل کول بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ورګ دی کې زیات خلکو رسنۍ راغلم ادبیاتو سره زیات غوونو د علاقه را شازار ډول باندې یو قسمت زما خوشاله تر اوسه پورې او کسلیکنه سده بیا ما له وخت په الکاري لیکوالي سي کله زموږ ونه سوای ما ونه سوای کولای سي حقوقي برخه بده وکي موږ خپل انتخاب وکړو یا غږی ته موږ وښو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما کسلیکوالي په الکاري وسي موږ کولای سي له دې لارې هم
دی شاد و دی سر دی زلم رخ پورتا کو دی غوی رخت اینکاس ورکو دی مشمان و دی چولانی دی اغا زورجیت های سی کم کیج اغا کمی بدی روایتی چولانی سی دی اغا بندی باید مش رخ اوچت کدام دی مش دی رخ دی اوچتا ولو دی ما دی رخ دی اوچتا ولو و وسیلات بغاست از پاندیمی ما دی کنی
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مسام
باندې
مالک
کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس زه نه غوښتل چې خپلو خلکو کې هلته سې څه ما ځوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ خپل نوم مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی وولو خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم اما په هغه څنګه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې نجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ و دی یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنې دا محدودیتونه دی او دا ستونزې دي دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي له هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمختم ویلی چې زه سمختم وسرسله او وروسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دی دیو په کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره سکوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم لوتونکو ور ما لوستونکو تې ور وښوم له دغه لارې نه، بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته نو د غږ وتو لیکوالانو سي کوم ولو، لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایي، به شاعري و، دا محدود ساتلو، نو ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلې، نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېر به زیات ستونزې وي. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي، ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي، موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې، اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي، دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېچاره، او د دوی لپاره یو همت سي، مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي، نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره. اوس پکې د شاد او خوشبختان انجونیو ورته زیات خوشاله هم دي. زه خپله سرکله د انجونو خوشحالي وینم، واقعاً هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دی، بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس انجونی اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصویر شي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیاته خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسه خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسه د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوو، یې ډیزاین وو، بیا په آنلاین بڼه دې چلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړه، زه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي، ځکه چې نه غواړي خپلې هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضی یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند راته وایي؟
ځان خو په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده، نه کنه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخت. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار او پارک او واقعا هم یو زنداني ځوان ده که موږ
فتانه جانې کې د خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلمه کې نو مونږ په هم دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرت لته یو خپل نظم دې دا ودرته وایم ما و ازما وطن زو ته دواره یو رنگ یو ازما وطن زو ته دواره یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیره دې په گردونو خاورو دوړو ازما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغه وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دې تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دې ما جامې هم د شکې د لکستا غریوان دې چری ته هم ښکارې چې ستړې زه هم ډېر ستړې سوي دا ښکارا چې ستړې کیږي دا ښکارا چې ستړې ستړې هسي چې هېدرې کې د ژوندون وی توقع نه ویل مړو هر څه غوستې خاموشي کپن شوی موسیقي وی نن پر سپکې ګنا وی ارمان کړي خودکشي وی د جنت د لاس پک وی کتابونه زندانی وی زما وطن زات دواله یو رنگ یو ستا هم مختم رس پیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لا اصل درچاو دی
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یا ما دشنو شنو با